السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې ماښامنۍ خبری مجله کې مو دا کیسې درته راټولې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سملاسي اوربان غوښتي افغان دولت هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازنۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي درول.
نړیوال د جګړې د ختمولو لپاره نور څه کولی شي؟
نړیوال پراخ قوت او قدرت لري پر طالبو پر عسکر باندې د فشار نه راولي هغه اصلي بټنه دې کار وکړي.
لښکرګاه کې مو د روانې جګړې حال اخیستی. او تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغانان جګړو بې ځایه کړي.
458 شپاړس ولایتونو کې 1,05,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي.
د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. راځي تر دې او زینو نورو راپورونو مخ کې خبرونه واورو چې اسمت ساروان چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په برید کې 14 تنه وژل شوي دي. په لشکرګاه کې سخته جګړه لا هم روانه ده او امریکا وایي ایران د اتمی موافقې په اووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیار ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د دې وزارت ویندوی میرویس ستانکزي نن چهارشنبه وویل چې اکثره وژل شوي ملکي وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې ترسره کړ، متاسفانه شاوخوا اته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق یې ملکي وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسله والو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. راپورونه وایي چې له لشکرګاه ښاره یو شمېر کورنۍ نن هم په وتلو بریالۍ شوي دي. د ښار اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د سختې جګړې له کبله اکثره خلک له کورونو وتلی نه شي او له بلې خوا ځینې کورنۍ طالبانو د ځان د سپر کولو لپاره نه پریږدي چې ووزي. د لشکرګاه ډېرې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خو امنیتي ځواکونه مهمې دولتي ودانۍ په واک کې لري. په دې اړه نور حال وروسته په راپورونو او مرکو کې وړاندې کیږي. د کابل پولیس وایي په پلازمینه کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی فرداوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کېدا تایید کړی ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. افغان امنیتي چارواکي وایي په زابل او ننګرهار کې 1.5 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ 40 تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنخه کړل چې اته یې وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې نښته کې 2 سرتیري هم وژل شوي او یو ټپي دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهمې دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که څه هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي خو لا هم نیمګړتیاوې شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په تېره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز ویل څو واري ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو خدا کار نه دی شوی، نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمي موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکوي. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده یې ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمي وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځول یې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لاره ده. د چک جمهوریت چارواکي وایي د جرمني پولې ته نږدې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې د دواړو ریل ګاډو چلوونکي او یو سپرلۍ مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د چک په جنوب لویدیځ کې وشوه 15 تنه نور ژوبل شوي دي. او د بریتانیا سمندري ځواک وایي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تیر شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بارو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یا ویشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 2.3. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 2.3. او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه 2.3 اټکل سوی ده.
ماخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکي افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنګي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برتانیې سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالی غندلې او له ښکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکېل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربن پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې دریځ هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربن او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د دریلو یو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندېدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللی. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو غبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړی، افغان حکومت د سوله ییز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه، یواری د مذاکراتو نه وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې یې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنګ خبرې کړې دي، همیشه یې د توپک په ژبه خبرې کړې دي او تفاهم او دی سولیز حل پا زد دی.
خو افغان حکومت بیا بر عکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلی. تر دې چې د یکشنبه په ورځ د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه ولري.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په یوه اعلامیه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودل شوې. په راپور کې مو دا هم واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دی د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه راوبولي. هند دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه لري. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته څه پکار دي چې دا مهال افغانان له جګړې وژغوري؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسي حرکت له یوه مسؤل اقبال خیبر نه وکړه.
ګورې، نړیوال پوره قوت او قدرت لري، دا ډېره واضح ده، ډېره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ زلمي او بچي که د طالب خواته دي که د حکومت خواته دي، دا د سون د توکو په ډول کارول کېږي، که د طالب په لوري کې دي که په دې لوري کې، دا د دوی خپله جګړه نه ده، نه یې خپل ټوپک دی، نه یې خپله پیسه ده. لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندوي پر طالب او پر عسکر باندې د فشار نه راولي، په اصلي بچونو دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه ده پاتې ټول اورېدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پاتې په دې خاوره کې، اما بیا هم جنگ روان دی. ډېره واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خوړلو پروګرام لري، او دا به په دې په دغه خوړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوې، لکه پرون چې افغانان استفاده سوله، چې استفاده خلاص وسوه، دا یې بیرته په خپل میدان باندې پریښول. نو اوس هم وبه ګوري چې افغانانو ناوړه استفاده وسی، خپل شومو موخو ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرښتیا مستعمره شي، پرښتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل همدغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړه. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کښې نشتی، له بده مرغه اوس دنیا داسې مخه اړولی چې حتی خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکاره خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستلی شي او فشارونه نتیجه هم ورکړي، اما اوس عملا افغانان د جګړو په اور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې خپله د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
شپه خبره خو دا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هماغه لوري ته لاړ شي. ګورئ، څلوېښت درو څلوېښت کاله پرله پسې پردیو ته جنګ کوو، ګټه یې دا سوه چې یو در بدر وطن په میراث راپاتې شو. دا جګړه دا دی، هر څومره خلک به ووژل شي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرې سوې ککری به موږ ته پاتې وي. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي، په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسي حرکت یو مسؤل اقبال خیبر و.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوریدونکو را سره پات شي، په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. وړاندې به درته دا هم وایو چې په کابل ښار کې پرونی چاودنې یا پرونی ځانمرګ برید څومره زیانونه اړولی دي. اوس راځو دې ته چې د هلمند له مرکز لښکرګانه له څو ورځو راهیسې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي چې همدا اوس هم په دغه ښار کې په لومړۍ حوزه کې جګړه روانه ده، او د دوی په ټکو چې دغه جګړې ځایي اوسیدونکي ډېر په تنګ کړي او د ژوند کړۍ یې هم پرې تنګه کړي. لږ وړاندې راته د لښکرګا یو اوسیدونکي او فعال د نوم نښودو په شرط د لښکرګا انځور داسې راکړ.
دا اوس په لښکرګا ښار کې جګړه روانه وه، د کمانډانۍ په شاوخوا باندې چې هلته کمانډو ځواکونه او جمعه نور ځواکونه چې په لشکرګاه ښار کې هلته اوسېږي، د ځینو ولسوالیو څخه د دولت ضد مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې چې د کمانډانۍ په شاوخوا باندې یعنی په 50 متری و 10 متری کې دقیقا وایم چې په دومره ستانه چې جنگ روان و. جګړه په لشکرګاه کې ډېره بده جګړه ده. د ښار په منځ کې ده طالبان د خلکو د کورو څخه استفاده کوي. تاسو وګورئ چې پر فیسبوک او پر رسنیو باندې کوم تصویرونه چې تاسو وینئ، د خلک بمباریږي یا کورنۍ بمبار شوې دي. دا په دې معنی باندې ده چې مخالفین د خلکو د کورنۍ څخه استفاده کوي. هلته د عام خلکو کورنۍ ته نه وځي، عام خلک خپل کورنۍ کې د نور لار نه څه کوم لار باندې لاړ. نو طبعا جګړه داسې ده چې هغه افغان حکومت به هلته بمبار کوي، هغوی ته کېدای شي معلومه وي یا به نه وي معلومه. موږ د دواړو لور غوښتنه هم دا ده چې په دغه وضعیت کې د عام خلک د جګړې له لورې څخه وساتي. طالبان دې د ملکي خلکو د کورونو څخه استفاده نه کوي، او افغان حکومت هم په کورنۍ باندې بمبار نه کوي چې هلته عام خلک وي. د لشکرګاه ډېر بد وضعیت دی، چې په بد حالت کې قرار لري. اوس د ښار په داخلي په لومړۍ افزي کې جګړه روانه ده. په ولایت باندې جګړه روانه وه، په قومندانۍ باندې جګړه روانه وه، نور ساحه پاتې نه ده په خپل په لشکرګاه کې. اما امنیتي ځواکونه ورسره جنګیږي. تاسو وګورئ، زه په دې باندې واضح دا خبرې کوم چې په دې جګړه کې خارجي پاکستانی اتباع لیدل شوي دي، پاکستانی پنجابیان لیدل شوي دي په دې جګړه کې چې پیلند به دا جګړه کې جنګېدل. دا یوازینی زموږ ته د دغه لشکرګاه د خرابول په خاطر باندې دوی هلته جنګیږي، چې د هغوی تصویرونه هم هلته په نشر شوي دي. حتی چې خپلو پنجابیانو د جګړې رهبري اخیستې وه. په دغسې وضعیت کې لشکرګاه قرار لري، او دغسې بد وضعیت کې دا اوس هم روانه ده.
په هلمند کې د قول اردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له خپلو کورونو ووځي. آیا خلک وتلي نه دي؟
قومندان د قول اردو تېره ورځ دا بیانیه ورکړه چې مخالفین د دولت ضد مخالفین د خلکو خورو ته ننوځي. هغه بلډنګونه چې هلته جوړ شوي دي، هغه درې څلور بنځمنډله پارتمانونه چې هلته جوړ شوي دي، هغوی طالبان هغه کورو ته ننوځي. د غوړ ځایو څخه غواړي چې په مثلا هغه ځای کې چې امنیتي ځواکونه دي په هغوی باندې جګړه جاری کړي. نو دوی ته به پته نه وه. زه به داسې لندر ته وایم چې داسې کورنۍ چې زما سره په تماس کې وي چې هغوی خپل په کورنۍ کې و کوچنیان ستدي ماشومان په کورنۍ کې وخت طالبان هلته ننوځي د کور سر ته خېږي، بیا هیچا ته اجازه هم نه ورکوي چې د کور څخه ووځي. ما د امنیتي ځواکونو څخه هم په ټینګه غوښتنه هم دا ده چې تر څو چې که مخالفین په هغه ساحو کې چې دوی غواړي چې بمبار وکړي، هغه ساحه دې ورته سپید کړي چې په دې ساحه کې مخالفین هم هیڅ عام خلک نه وي.
د لښکرګاه یو اوسیدونکی او فعال و چې له اسمت څاروان سره د لښکرګاه پر روان وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پرون د کابل د لسمې حوزې په شیرپور سیمه کې د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدي په کور په برید کې د یوې میرمنې په ګډون 8 تنه وژل شوي او تر 40 نور ډیر ټپیان دي. بریدګرو پرون له غرمې وروسته د بسم الله محمدي کور ته څیرمه د ولسي جرګې د استازي دفتر مخې ته چاودنه وکړه چې بیا تر 5 ساعتونو د ډیر وخت لپاره نښته روانه وه. له اوږده ځنډ وروسته سهار مهال طالبانو د دغه برید مسؤلیت ومانه. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل او یو بل وژونکي پیښه برید کوونکو د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ملي دفاع وزارت د سرپرست بسم الله محمدی د کور مخته وچوه. د سیشن بپورز لاتو وجو مخ کې برید کوونکو له چاودنې وروسته د سیمټي دیوالونو په ماتولو د پارلمان د غړي عظیم محسنی کور ته د ننوتلو لار پیدا کړه چې د بسم الله محمدی ګاونډی دی. برید کوونکو د 500 ساعتونو لپاره له همدغه کور نښته وکړه. په همدې شپه دلته په دې کور کې په بغلان کې د جګړې له امله د تصمیم نیونې یوه ناسته جوړه شوې وه. عظیم مرادی د عظیم محسنی یاور دی چې د دغه پیښې کیسه کوي.
4 نفر از میمونوی ما دونجا کې وو.
4 تنه بېوزله خلک چې د خپلو ستونزو حل کولو لپاره راغلي وو په شهادت ورسېدل، او 10 نور محصلین چې زموږ په دفتر کې وو ټپیان شول.
د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په دغه پیښه کې د هغه یو شمېر ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د دې 14 ځواک له هغه څخه ښکاري چې له پیښې پاتې دي. شکر الله چې د پیښې عیني شاهد دی. په خبره دې ځای ته نږدې یو دفتر و چې د 14 پر مهال 4 کسان دلته وه، خو ژوندې پاتې شول.
سړک نه متواز دی، موټر د بریک را هغه سره ټکر خوندو سو د ټکر سمو ک ټکر ده، خو دغه سره انفجار اواز راغی چې موږ بیا په هغه نباد په ځان نه پوه شوي. تقریبا د 15 دقیقې شاوخوا موږ
عبدالله موټر چلوونکی دی او دې 14 ته ډېر نږدې و، خو د هغه یوه سترګه ټپي شوې. هغه څه چې د نور لپاره دا چانس ممکن نه و.
ملګری مې راسره ډېر زخمي و، زخم الله په ساتل هم زخم وم، او د هغې نه وروسته یو 40 منټه نیم ساعت وروسته بس حکومت راغله، موږ یې د ګاډي نه وویستو او جوړه شو.
په دغه پیښې کې ډېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د خلکو له کورونو څخه تر دفترونو او شاوخوا سیمو پورې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت میرویس ستانکزی:
شاوخوا 8 تنه شهیدان او 30 زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدان منځ کې یو میرمن هم لرو، همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. دغه برید کې 15 تنو بریدګرو ګډون درلود.
د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د تیر شپې 14 د خلکو لخوا د الله اکبر نارې په هلو سره د جګړې غندلو او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره هم مهاله وشوه. د ثور په میاشت کې د سیدالشهدا په ښوونځي له خونړۍ برید راوروسته دا دویم خونړۍ موټر بم برید دی. که څه هم کابل په تیر کې د نورو 14 شاهد هم و. د چهارشنبې په ورځ هم یوې 14 درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په خبرو کې ویلي دا 14 د شهیدانو او معلولینو وزارت ته څیرمه شوې او په ترڅ کې 3 تنه ژوبل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم په تاوتریخوالي او جګړو کې پاتې کیږو. البته د تاوتریخوالي او جګړو د اغیز پیونوي اړخ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 1994 کال پرتله په کور دننه د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسیون نن په یو تازه راپور کې وویل چې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 1 میلیون وګړي په کور دننه بې ځایه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. لدوی یو درګل دی، هغه د نامنۍ له لاسه له خپلو شپږو اولادونو سره له زرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرایي کور کې ژوند کوي. درګل وایي جګړې دلته هم آرام نه دی پرېښودی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل نوي راپور کې په کور دننه د بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو 2 کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بې ځایه شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1994 کال کې 1,250,000 تنو ته رسېده. د دې 2 شمېرو پرتلنه په کور دننه د بې ځایه شویو په شمیر کې 70.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوې وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,740 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 18مې دا شمېر 2,240 کورنیو ته رسېږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړی بنفشي یعقوبی نن په یوې خبري غونډه کې وویل
دروان لمریز کال په لمړی او دریو میاشتو کې په شپاړس ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو، ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 13 ولایتونو کې له 2,903 کورنیو کړي ویلي له 28 سلنه د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریښي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.5 سلنه خلک بې ځایه شوي. له 15 سلنې زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21 سلنو یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12 سلنو د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بې ځایه شویو 3.3 سلنې ته د حکومت مخالفانو او 4.9 سلنې ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسېدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډول پېښو پړه پر یوه او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بې ځایه شویو 4.3 سلنه یې روغتیایي خدمتونو، 55 سلنه یې له زده کړې، 45 سلنه یې له مرستو او 10 سلنه یې له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بې ځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ اعلان کړ. د پولیسو د ورزشي فدراسیون رئیس عبدالعبید جلال وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له افغانستانه دفاع کوي او باید ملاتړ وشي. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وایي چې افغان ټولنه به هیڅ وخت د 40 کال وړاندې وختونو ته ونه ګرځي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر افغان ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو د ملاتړ اعلان. دغه ورزشکارانو او ورزشي فدراسیونونو ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان خاوري حقيقي ساتونکي دي او په دې برخه کې ډېری قرباني ورکړي دي. د پولیسو د ورزشي فدراسیون رئیس عبید جلال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل افغان ورزشکاران په یو غږ له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټولو مېړنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پوره پوره ډاډ ورکوم چې زموږ او زموږ د ټولو ورزشکارانو ملاتړ له تاسو سره دی او په هر حالت کې ستاسو تر څنګ ولاړ یو او په کلکه به د جمهوري نظام او د خپل هیواد څخه دفاع کوو.
په دې غونډه کې د توري وهنې، نخي ویشتنې، منډې، اس ځغلولو او د لامبو وهلو فدراسیونونو مسؤلینو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي افغان ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي. ښاغلي عمر وویل طالبان هیڅکله د افغانستان پرمختګ نه غواړي او د ده په وینا چې ټولنه به هیڅکله شاته ولاړه نه شي.
دغه دوه میاشتو کې طالب ثابت کړه چې طالب نه تنها دا چې مثبت تغییر نه ده کړی، لا یې منفي تغییر کړی، لا وحشی سوی او لا د افغانستان په تنوع، د افغانستان په خلکو، د افغانستان په آینده باندې د دوی اعتقاد لا ضعیفه سوی. دا ډیره مهمه ده.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې الله اکبر د دغه ډلې شعار دی، نه د هغه چا چې ښاغلي مجاهد سیکولران بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم په هرات، هلمند، کندهار، تخار او شبرغان ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت وسلوالې نښتې روانې دي چې له امله یې سلګونه ولسي وګړو ته مرجوب لهوختي او دغه شان زرګونه نور له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو زنګ واری دی. ورور دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د افغانانو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي. د پوهېدو څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو ازادي د لاري مو د کندهار خلکو صفا چارواکو دا راغ دی چې ورور بالا دا ولس مدر بدر کوي دا دی وسم سره دار بدر جنواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو کواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرن مرته په بازار کې نه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لری او د ازادي رادیو په خبرونو غواړئ چې وغږیږئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته خپل غږ ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو په کابل کې شپږ نیمه بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکارا فرشته نگاه تاسو قربان.